د ماسپخین دوه بجې شوې. السلام علیکم. د مازیګر تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو دوام ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. دا یو ساته خبرونه. زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به پر خبرونو او اونیزو پروګرامونو سربیره واورئ چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د طالبانو په سرلنی عملیات له بل هیواد څخه پیل شوي، او د ولسی جرګې یو شمیر غړي د سولې له بهیر سره د ګلبدین حکمتیار د یو ځای کېدو د هرکلی ترڅنګ له نوموړي څخه غواړي چې ځان د افغانستان له نویو شرایطو سره عیار کړي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا کانګرس د $1 تریلیون په ارزښت د فدرالي لګښتونو پر هغې لایحې موافقه وکړه چې پر بنسټ یې د فدرالي ادارو د کار د بندېدو مخه نیول کېږي. او ملګري ملتونه وایي په عراق کې د یزیدیانو یو شپږ دېرش کسیزه ډله له درې کلونو وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش له غلامۍ وژغورل شوه. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. لومړی د افغانستان کورني خبرونه واورئ چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي دي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. افغان ولسمشر د حزب اسلامي د لزګونو سیاسي بندیانو د خلاصون فرمان لاسلیک کړی. یوناما یې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت افغانستان ته د ګلبدین حکمتیار سولهیز راستنیدنه د سولې په پروسه کې مهم پرمختګ یادوي. او د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د وسلوالو طالبانو له لورې د پسرلنیو عملیاتو اعلان د ښیي چې دغه ډله سولې ته لیوالتیا نه لري. بشپړ خبرونه. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت افغانستان ته د ګلبدین حکمتیار سولهیز راستنیدنه د سولې په پروسه کې مهم پرمختګ یادوي. یوناما نن د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د یوې عادلانه سولې لپاره د تاوتریخوالي پریښودو ته د ټولو لیواله کسانو د راښکېلولو په تړاو د افغان حکومت له هڅو ملاتړ کوي. خبر پاڼې کې همدارنګه راغلي چې د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ پاتې شي. د حزب اسلامي د ګلبدین متیار نږدې اته میاشتې وړاندې له افغان حکومت سره د سولې له هوکړې وروسته دوه ورځې وړاندې په لغمان کې د خلکو په منځ کې راڅرګند شو او وینا وکړه. په ار کې یوه سرچینه وایي چې افغان ولسمشر د حزب اسلامي د اویا سیاسي بندیانو د خلاصون فرمان لاسلیک کړی. دغې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر دغه فرمان نن لاسلیک کړ. ویل کېږي چې حزب اسلامي د 200 بندیانو د خلاصون لست افغان حکومت ته سپارلی و، خو د حکومت دغه سرچینه وایي چې حکومت له حقوقي او قضایي څېړنو وروسته دغه اویا سیاسي بندیان خوشي کړي. د یادونې وړ ده چې د حکومت له زندانونو د حزب اسلامي د بندیانو خوشي کول له ګلبدین حکمتیار سره د حکومت د سولې د موافقې مهمه برخه وه. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د وسلوالو طالبانو له لورې د بسرلنیو عملیاتو اعلان داخلي چې دغه ډله د سولې اراده نه لري. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې وویل د وی په حقیقت کې یو ځلی بیا وسلوالو طالبانو د وخت چې سولې ته لیوالتیا نه لري او اصلا په دې فکر کې هم نه دي چې په دې برخه کې ګام واخلي. د بدعت کې د چا وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ په خپلې یوې خبر پاڼې کې ویلي چې د منصوري په نوم سرلنی عملیات پیل کړي دي. او امکا یا د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه کارګرانو ته د کاري فرصتونو په برابرولو ټینګار کوي. د کارګر د نړیوالې ورځې د نمانځنو په مناسبت لسګونو دغه کارګرانو نن په کابل کې له یوې سوله ییزې مظاهرې وروسته په یوه غونډه کې خپلې غوښتنې مطرح کړې. د کارګرانو په استازیتوب د امکا یا د افغانستان د کارګرانو د ملي ټولنې مشر عبدالمعروف قادری رسنیو ته وویل دی وی زمنګ غوښتنې د دې چې وزګارو کسانو ته کاري زمینی برابرې شي، د کار قانون پلی شي او په ماشومانو له درنو کارونو مخنیوي وشي. خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په ځینو مواردو کې ستونزې شته خو د حل لپاره یې هڅې کوي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له صفي الله استنګزیس خوري.
ازادي السلام علیکم. مهم خبرونه. د ملګرو ملتونو سازمان وی په عراق کې د ایزیدیانو یو شپږ دېرش کسیزه ډله له درې کلونو وروسته د اسلامي دولت ډلې یادایش له غلامۍ وژغورل شوه. دا کسان د اپریل په اته ویشتمه ژغورل شوي دي. د ملګرو ملتونو بشر دوستانه همغږي کوونکي لیز ګراند ویلي د ژغورل شویو کسانو له ډلې ښځو او نجونو ته د عراق د موسل ښار شمال ته پروت کورد میشتي د هوک ښارګوټي کې د اوسېدو ځای، کالي، درمل او رواني ناروغیو د هواري مرستې رسیږي. له 2014 کال رئیس د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو زرګونه یزیدي نجونې تښتولي او هغوی ځورولي دي. په داسې حال کې چې ځینې دا یزیدي نجونې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له منګولو په تیښته هم بریالۍ شوي، خو بیا هم درې نیم زره نجونې د داعشیانو په بند کې دي. د امریکا متحده ایالاتونو لملاتړ برخمن کورد عرب ځواکونو په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو د اصلي مرکز رقه ښار ته نږدې طبقه ښارګوټي د نیولو لپاره مخکې تګ کړی دی. دا خبره پرون د سوریې د بشري حقونو برېټانیا میشتې څارونکې ډلې وکړه. د دې ډلې په خبره د سوریې ډیموکراتیک پوځ اوس د طبقه ښار اویا فیصده کنټرول په لاس کې اخیستی. په دې ښار کې 15,000 کسان اوسیږي. د طبقه ښارګوټي د نیولو لپاره د کورد عرب ځواکونو عملیات د امریکا متحده ایالاتونو له هوایي ملاتړ هم خمندی. د اسلامي دولت ډلې پر ضد د عملیاتو پر مهال یادې ډلې ته زیات تاوانونه اوښتي او ګڼې سیمې له کنټروله بهر کړای شوې دي. په سوریه کې د جګړو له پیل راهیسې څه باندې 300,000 کسان وژل شوي او د کورنۍ جګړې اسلامي دولت ډلې ته هم په 2014 کال کې د پراخو پرمختګونو زمینه برابره کړې وه. اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2014 کال کې د عراق ځینې ښارونه او د سوریې یو شمېر برخې په خپل کنټرول کې راوستلې. د امریکا متحده ایالاتونو په کانګرس کې مذاکره کوونکو د فدرالي لګښتونو لپاره د یو ټریلیون ډالر یا زر میلیارد ډالرو په یوې لایحې موافقه وکړه. د دې موافقې له مخې چې پرون ناوخته وشوه، د دې اونۍ تر پایه د حکومت د کارونو د بندېدو مخه ونیول شوه او حکومت کولی شي د سپتمبر تر دېرشمې په خپل عادي حالت روان وي. د امریکا د کانګرس د استازیو او سنا جرګې باید دواړه دا لایحه تصویب کړي، هغه څه چې روانه اونۍ یې تمه کیږي. په دې لایحه کې د پوځي لګښتونو زیاتېدل شامل شوي، خو د مشر ډونالد ترامپ په وړاندیز له مکسیکو سره د دیوال د جوړولو مصارف نه ورکوي. که چیرته لایحه د مې تر پنځمې ونه منل شي، ټولې فدرالي ادارې به خپل لکونه کارکوونکي ځواب کړي او یوازې به د قانون د تطبیق ادارو کارکوونکي او نورې خدماتي ادارې د معاش له ترلاسه کولو پرته دندې مخته وړي. وروستی ځل په 2013 کال کې فدرال ادارو خپل کارونه د 12 ورځو لپاره بند کړي وو. او وروستی خبر هم دا چې د فرانسې د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو وتلي کاندید منځلاري ایمانویل ماکرون ویلي اروپایي ټولنه باید اصلاح شي، کنه له دې ټولنې د فرانسې د وتلو فریکسټ له نظریې سره مخ کیږي. ایمانویل چې د اروپایي ټولنې پلوي دی له بی بی سي سره په خبرو کې دا مسأله یاده کړه. منځلاري ماکرون نن ویلي د اروپا فکر او د اروپا پالیسۍ د فرانسې لپاره ډېرې مهمې وي، خو فرانسویان د یادې ټولنې د بې توجهۍ او غیر عملي دریځ په خاطر نور زیات ملاتړ ترې نه کوي.
Oui, cette colère, elle a trouvé un débouché dans le vote Front National.
دای وی رای ورک خلک په قهر دي. دا خلک په ملي جبهه ته پرای ورکولو هم ځان ثابتوي چې غوسه لري، خو ملي جبهه د خلکو د دغه غوسه لپاره په خپلو دریزونو کې کوم بدلون نه دی راوستي. دا زما جګړه ده او نه غواړم چې په دې اړه باندې فرانسویان خوشینی شي. زما هڅه به دا وي چې ټول فرانسویان سره یو ځای شي. رای ورکوونکي به د مې په اوومه د ایمانویل او مارین لوپین له منځه یو تن د ولسمشر په توګه انتخابوي. ایمانویل ماکرون په لومړي دور انتخاباتو کې تر لوپین لږ مخکې وو. تر دې مخکې د فرانسې د ولسمشرۍ دغه مخکښ کاندید د اروپایي ټولنې سرسخته پلوي کوله، خو سیالې مارین لوپین ویلي وو چې له اروپایي ټولنې وځي او آن یورو د فرانسې د ملي اسعارو په توګه نه چلوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. په زړه پورې موضوعات مو درته برابر کړي دي. و باورې چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي طالبانو په افغانستان کې خپل پسرلنی عملیات له بل هیواد څخه پیل کړي. سیګار د افغان ځواکونو تلفات تکان ورکوونکي بللی دي. د ولسی جرګې یو شمېر غړو پر ګلبدین حکمتیار غږ کړی چې د افغانستان له نویو شرایطو سره ځان عیار کړي. هغه سلګونه کورنۍ چې د کندوز د جګړو له کبله بې ځایه شوي په کومو شرایطو کې ژوند کوي؟
ورغلم کاله ته په کاله کې دومره شی نه و چې راځي کړي مې وای وړي مې وای هلته هغه لاندې اچولي وای. نه بالک پاتې، نه توشک او نه کور پاتې، هېڅ شی نه دي پاتې.
نور موضوعات هم لرو. په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې به د هغو میندو د زړه له حاله خبر شي چې زمانی د پاوز په لیکو کې خدمت کوي.
زما زوی په خوست کې ده، په اردو ملي کې ده، دغه د پنځه میاشتې کې کورته نه درست درې حیوانان دي هغه ځای ده، بس یې په اندېښنه کې یم.
نیمه نړۍ په وروستۍ برخه کې د یو کلي زر غږونه د راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د حکومت اجرایه رئیس وایي طالبانو په سرلني عملیات له بل هیواد څخه پیل کړي او دوی دا موضوع له هغه پاکستاني پلاوي سره هم شریکه کړي چې کابل ته راغلی و. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وویل چې د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کولو او پراختیا په مقصد د دواړو ترمنځ اوسنۍ ستونزې باید هوارې شي. په همدې حال کې د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي دوی هم له پاکستاني پلاوي سره په کتنه کې ټینګار کړی چې افغانستان ته د افراطي وسلوالو د نفوذ مخه ونیول شي. اجمل تورمن له کابل راپور راکوي.
د وسلوالو طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د پیل په غبرګون د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي دغه عملیات د بل هیواد له خاورې پیل شوي او دا موضوع او د افغان لوري تمې له پاکستان راغلي پلاوي سره هم شریکي کړي دي. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا تر ناستې د مخه رسنیو ته وویل چې افغان حکومت له خپل ګاونډي هیواد سره د اړیکو د جوړولو او پراختیا غوښتونکی دی، خو د ده په خبره چې باید شته ستونزې هوارې او د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وشي. دوی وایي طالبانو خپل پسلنی عملیات پیل کړي دي، دا موضوع له پاکستان درغلي پلاوي سره شریکه کړي چې کله د یو هیواد له خاورې د بل هیواد د خاورې پر وړاندې عملیات پیلېږي تبن ګاونډي هیواد تامل لري. دا په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د وی خبر پاڼې په خبرولو سره د منصوري په نوم خپل پسلنی عملیات پیل کړل. له پاکستان څخه راغلی پارلماني پلاوی چې اجرایه رئیس خبره کوي د نوموړي هیواد د پارلمان د مشر ایاز صادق په مشرۍ د شنبې په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو جوړونې او پراختیا په هدف کابل ته را رسیدلی چې د بیلابیلو ګوندونو دیارلس استازي پکې شامل دي. دغه پلاوی له افغان ولسمشر، د حکومت د اجرایه رئیس، د ملي شورا د دواړو جرګو له اداري پلاوی او دغه شان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلي دي. د پلاوی د مشر ایاز صادق وینا له افغان چارواکو سره یې کتنې او خبرې مثبتې وي او هڅه کیږي چې د کابل غوښتنې په جدي ډول له اسلام آباد سره شریکې شي. نوموړي د یکشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته ویلي چې دوی له افغان چارواکو او مشرانو سره پر روانو حالاتو، د تروریزم سره په ګډې مبارزې او د ډیورند کرښې دواړو خواو ته د پرتو ستونزو په اړه خبرې کړي دي. خو ښاغلی صادق ویلي چې له ترهګرۍ سره د مؤثرې مبارزې لپاره دوستانه اړیکو او همکارۍ ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سیجر ګیداری پلاوی وایي چې دوی هم له یاد پلاوی سره په کتنه کې پر دې ټینګار کړی چې په خپل خاوره کې د ترهګرو په وړاندې مبارزه وکړي او افغانستان ته د راتګ مخه ونیول شي. د ولسی جرګې منشي عبدالقادر وطندوست زازه دی وایي په تکرار سره مو وویل چې ټول هغه ترهګر چې له پاکستان څخه افغانستان ته راځي باید مخه ونیول شي. پلاوی وویل تاسو چې کوم تفصیلات راکړل موږ ورنه خبر نه وو او موږ په دا خبرې د پاکستان حکومت سره شریک که څه هم ښاغلی زازی وایي له پاکستان راغلی پلاوی له دوی سره ژمنه کړې چې د افغان چارواکو غوښتنې او څرګندونې به د پاکستان له حکومت سره شریکوي او قناعت به یې خپلوي، خو دی هیله من نه دی چې پاکستان د دومره ژر د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي بدله کړي.
و هم اوریدل چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د طالبانو په سرلني عملیات له بل هیواد څخه پیل شوي او دوی دا موضوع له هغه پاکستاني پلاوي سره شریکه کړې چې کابل ته راغلی و. تاسو څومره ډاډه یا هیله من یاست چې دا ځل به پاکستان هغه شان چې افغان چارواکي غواړي عمل وکړي؟ که هیله من یاست ولې او که نه یې ولې؟ په دې اړه خپل پیغامونه د افغان بی سیم په 1318 شمېره اس ام اس کړئ چې موږ یې په همدې خپرونه کې له نورو اورېدونکو سره شریک کړو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د امریکا د یوې څارونکو ادارې راپور وایي د افغان ځواکونو تلفات تکان ورکوونکي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار په خپل نوي راپور کې چې کانګرس ته استول شوی د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې غوښتنه کړې چې د افغانستان په اړه پر خپلو پروګرامونو او تګلارو ژوره کتنه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت هم دا مني چې د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي. سالم محمد صالح دا موضوع په خپل راپور کې راخیسته.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش ادارې یا سیګر په خپل هغه درې میاشتني راپور کې چې د امریکا کانګرس ته لیږل سوی ویلي چې د افغان قواو تلفات ټاکن ورکوونکي دي او یو علت یې د دوی په رهبرۍ کې اداري فساد او د دوی کمزوري مدیریت دی. راپور په وسلولو قواو کې بې سوادي او د دوی له لیکو د نږدې 15% پوځیانو تېښته هم لویه ستونزه ګڼي. دغه راپور چې د یکشمې په ورځ ترتیب سوی او جزئیات یې نن دوشنبه رسنیو خپاره کړي، په افغانستان کې نورو امنیتي ګواښونو ته هم اشاره کوي. واشنگټن پوسټ رسپانې لیکلي، افغان حکومت په داسې حال کې د وسلوالو طالبانو تر څنګ د نورو سختریزو ډلو په وړاندې هم پوځي مبارزه کوي چې له دغه حکومت څخه د امریکا او د ناټو د نورو غړو هیوادونو ملاتړ د پخوا په پرتله کمزوری سوی دی. د افغانستان دفاع وزارت ویلي، کله چې دوه کاله مخکې امنیتي مسؤلیتونه افغان قواو ته وسپارل سول، د افغان قواو تلفات زیات سوي دي. دغه وزارت یو علت له دولت ضد وسلوالو د قاچاقبرانو او د سیمې د استخباراتو ملاتړ شي. د دغه وزارت مرستیال ویان بریج جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل چې له تلفاتو او امنیتي ګواښونو سره سره د افغانستان دفاع ته ژمن دي.
د افغانستان دشمنان بیا هم سره د منطقوي استخبارات او همدارنګه د تروریستان او قاچاقبرانو سره یو ځای د افغانستان د په داخل کې ځینې تهدیدات رامنځته کړل چې مونږ رښتیا هم په فسدي باندې د مونږ تلفات لکس زیات شو، اما دا د مونږ مسؤلیت ده د خپل وطن دفاع وکړو. چې تهدیدات هم یې چې تلفات هم یې، مونږ د خپل وطن د خپل جغرافیا نه د خپل انتخابي حکومت نه په اساس د رسالت دفاع مو کړی دی کوو، او په آینده کې هم د مونږ رسالت هم دا دی چې افغانستان باید وساتل شي.
د سیګر دغه راپور په داسې حال کې کانګرس ته لیږل سوی چې د ډونالډ ترامپ اداره د افغانستان په اړه پر خپلې پالیسۍ بیا کتنه کوي، هغه هم پر داسې مهال چې وسلوالو طالبانو خپل تحرکات زیات کړي دي. په راپور کې دې ته اشاره سوی چې له 2002 میلادي کال راهیسې د امریکا هغه 1.5 میلیارد ډالر مالی مرسته چې د افغانستان د بیارغونې لپاره سوی، 16% یې د افغان دفاعي ځواکونو چې شمېر یې 300,000 ته رسیږي، پر روزنې، تجهیز او ملاتړ لګول سوي دي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش ادارې راپور وایي دغه ځواکونه اوس د داخلي مشکلاتو له کبله له ستونزو سره مخامخ سوي، لکه کمزوري رهبري، اداري فساد او نور ستونزې. د سیګار ادارې مشر جان سوپکو ویلي، کله چې رهبري کمزوري وي په ټیټه رتبه کې کسان دومره پروا نه ساتي او وایي چې ولې ووژل سي. په راپور کې ویل سوي دغه ستونزې او په سرتیرو کې د انګیزې کموالی د دې سبب سوی چې ځینې سیمې د دوی له کنټروله ووځي. د راپور په حواله له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې 2400 امریکایي پوځیان وژل سوي، خو یوازې په 2018 میلادي کال کې د دې شمېر څه باندې دوه برابره د افغانستان امنیتي ځواکونه وژل سوي دي. په راپور کې ویل سوي چې یوازې د 2018 میلادي کال د جنوري له اولې د فبروري تر 24 پورې 1,000 افغان پوځیان وژل سوي او 1,328 نور ټپیان سوي دي. د سیګار په یو مخکنی راپور کې هم ویل سوي و چې د پوځ افسران د محاربو پوځیانو خوراکي مواد او نور وسایل خرڅوي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځنګړي سرمفتش ویلي، افغان حکومت د ځینو هغو پروګرامونو په مرسته چې امریکایي ملاتړ کوي د اداري فساد پر ضد ځینې اقدامات کړي، خو دا ډېر کوچني کارونه دي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د روسیې ولسمشر تورن کړی چې په افغانستان کې له طالبانو سره د مرستې په ګډون د سوریې او اوکراین په اړه د پالیسیو په وسیله د خپلو خلکو د ګټو پر ضد عمل کوي. مک ماستر دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې نوموړي په دې وروستیو کې افغانستان او د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفرونه وکړل. مک ماستر وایي روسیا که په یوه سیمه کې د یوې ډلې ملاتړ کوي په بله سیمه کې ښایي ورته زیان ورسوي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز نوریاس نوری اوروي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جنرال مک ماستر وای د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې ولسمشر بشار الاسد سره د اړیکو او په افغانستان کې له طالبانو سره د مرستې په اړه په خپلو پالیسیو سره د روسي د خلکو د ګټو خلاف عمل کوي. مک ماستر چې د یکشنبه په ورځ له امریکایي فاکس نیوز ټلویزیونی کانال سره خبرې کولې، د غراز ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو ته پکار ده چې له روسي سره د اړیکو ترخه کېدو مخکې د روسي د ولسمشر په چلند کې بدلون وویني. د مک ماستر دغه څرګندونې له دې کبله هم د اهمیت وړ دی چې هغه د روسیې په وړاندې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د دریز نښې څرګندوي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو او د ولسمشر په توګه د خپل کار په لومړیو ورځو کې ترامپ ډیر د پوتین ستاینه کړې وه او هغه یو پیاوړی مشر بللی و. خو دغه اړیکې وروسته له هغې خړپړ شول چې واشنگتن او ماسکو د سوریه، ایران، اوکراین، افغانستان او په ځینو نورو سیمو کې مختلف دریځونه ونیول او د یو بل پر پالیسیو انتقادونه وکړل. مکمستر د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جنوري له شلمې چې ټرمپ د ولسمشر په توګه کار پیل کړی، له روسیې سره اړیکو په کوم لوري پرمختګ کړی وویل، زه ګمان نه کوم چې هغه به ښې یا خرابې شوې وي. مکمستر زیاته کړه، لکه څنګه چې ټول پوهیو، که د روسیې کړو وړو ته ځیر شو، د هېواد له خپلې خاورې سره کریمیا یو ځای کړه، په اوکراین کې مداخله کوي، د سوریې له قاتل رژیم څخه ملاتړ کوي او اوس طالبانو ته وسلې ورکوي. دا ټول هغه څه دي چې په ښکاره د روسانو د ملي ګټو ضد دي. په تېره بیا په سوریه کې له اسد سره اړیکې او طالبانو ته د وسلو ورکول د پام وړ دي. هغه وویل، هغه ډلې چې موسکو په یوه سیمه کې ملاتړ کوي، کولی شي په بله سیمه کې ورته زیان ورسوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار زیاته کړه، طالبان یوه واحده ډله نه ده، بلکې له نورو ډلو سره همکاري لري. د هغه په وینا، طالبان په سیمه کې لکه د ازبکستان د اسلامي غورځنګ په څیر له نورو تروریستي ډلو سره چې روسیې ته جدي ګواښ متوجه کړی، همکاري لري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وویل، د دې لپاره چې له روسیې سره اړیکې ښه شي، موږ په رښتینې توګه دې ته اړتیا لرو چې د روسیې لخوا په چلند کې بدلون ووینو.
نیمه نړۍ د شوزو د پاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
تکل شوی چې نن له غرمې وروسته د حزب اسلامي 18 بندیان له پلچرخي زندان څخه خوشی شي. د حزب اسلامي یو ویاند حمید عزیزی وایي چې د حزب او افغان حکومت ترمنځ د سولې د موافقې له مخې باید د حزب اسلامي پاتې زندانیان چې شمېر 2500 تنو ته رسیږي باید ژر تر ژره خوشی شي. ښاغلی عزیزی، د محمد حدیث پردې سره د مرکې په پیل کې د پوښتنې ته ځواب ووایي چې د دې بندیانو شمېر څو دی؟
تقریبا نن 2:30 بجې د پلچرخي د زندان په محوطه کې هلته یو مراسم نیول کیږي. د هغه مراسم په اثر کې د حزب اسلامي افغانستان 18 زندانیان خوشی کیږي انشاءالله.
عزیزي صاحب، دا ویلی شي چې دغه 18 زندانیان چې تاسو یادونه وکړه چې خوشی کیږي، په دې کې کوم کټګوري زندانیان شامل دي چې تامه ده چې خوشی شي؟
په دې 18 کسانو کې د حزب اسلامي مجاهدین او د حزب اسلامي یو څو قمندانان هم شامل دي. ممکن په مختلف سطحو کې په دې آتش بیت کسان کې اشخاص او افراد حضور ولري.
د افغانستان په زندانونو کې د حزب اسلامي څومره زندانیان هم د محل موجود دي، او په دې رابطه کې معلومات در سره وی چې دغه پاتې زندانیان د به کله خوشی کیږي؟
د افغانستان د دولت په زندانونو کې تقریبا 2500 کسان اوس محل حضور لري. چې له دې تعداد څخه آتش بیت کسان ان شاء الله نن خوشی کیږي، موږ تمه لرو چې افغانستان دولت خپل ژمنې ته متعهد پاتې شي او د حزب اسلامي ټول بندیان خوشی کیږي.
د حزب اسلامي یو ویان حمید عزیزی ول آزادې رادیو سره په خبرو کې، د ولسی جرګې ځینې غړي د سولې له بهیر سره د ګلبدین حکمتیار د یو ځای کېدو د هر کلی ترڅنګ ټینګار کوي چې ښاغلی حکمتیار باید د افغانستان له نویو شرایطو سره ځان عیار کړي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د بهیر هرکلی کړی. له کابله رحمت الله افغان په دې اړه نور تفصیل اوروي.
وروسته له هغې چې ګلبدین حکمتیار د افغانستان د حالاتو په اړه په عمومي غونډو کې د حزب اسلامي رسمي نظر څرګند کړل، د ولسي جرګې د یو شمېر غړیو د هرکلي ترڅنګ له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شو. د افغانستان د ولسي جرګې د دوشنبې د ورځې عمومي غونډې آزاد بحث تر ډېره د ښاغلي حکمتیار په وروستیو څرګندونو راڅرخېده. د ولسي جرګې غړي کمال صافي په عمومي غونډه کې وویل، د سولې، ولسواکۍ او د ملي یووالي لپاره د حکمتیار هوډ ته باید د شک په سترګه ونه کتل سي.
د ښاغلي حکمتیار د تلپاتې سولې د پاره هوډ، د ډیموکراسۍ د پاره هوډ، د وطن د آبادۍ د پاره هوډ، د بشر د حقوقو د پاره هوډ، د ملي یووالي د پاره هوډ، په دې باندې د شک په سترګه ونه ګورو، د قدر په سترګه وګورو، د ارزښت ورکړو.
د د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د شنبه او یک شنبه په ورځو په لغمان او ننګرهار ولایتونو کې یو شمیر پلویانو او حکومتي چارواکو ته په وینا کې په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع بلله او وسلوال طالبان یې د سولې بین الافغاني مذاکراتو ته وهڅول. ښاغلی حکمتیار همدارنګه په ځینو رسنیو انتقاد وکړ او هغه په افغانستان کې په نفاق اچونې تورنې کړې. که څه هم ډیری وکیلانو د ګلبدین حکمتیار د خبرو هرکلی وکړ، خو یو شمیر نورو بیا ټینګار کاوه چې ښاغلی حکمتیار باید د افغانستان له سیاسي او ټولنیزو بدلونونو سره ځان عیار کړي. د دغې جرګې غړی فوزي کوفي په عمومي غونډه کې وویل:
هر سیاسی رهبر چې غواړي په افغانستان کې سیاسي تداوم او بقا ولري، باید خپل ځان د افغانستان له سیاسي او ټولنیزو بدلونونو سره عیار کړي. له هغه پرته زه باور لرم چې سیاسي عمر او دوام به یې لنډ وي.
بلخوا حزب اسلامي وایي چې د افغانستان له اساسي قانون سره سم به په خپل سیاسي فعالیتونه پر مخ وړي. د دغه حزب بیان حشمت الله ارشد ازادي راډیو ته وویل چې حزب اسلامي به له افغانانو سره یو ځای پر مخ ځي.
موږ ټول افغان ملت ته ډاډ ورکو چې حزب اسلامي افغانستان د اساسي قانون په منلو سره حزب اسلامي ته د هیواد د نافذه قوانینو په اساس یو نوی پاڼه خلاصه شوې ده. په دې چوکاټ کې به په ټولو ولایتونو کې سیاسي فعالیتونه کوي. موږ د افغانستان له خلکو سره وو، یو به او یو ځای به مخکې ځو.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی ماموریت یونما د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار د سولې له بهر سره بهر څخه هرکلی وکړ. د یونما لخوا په خبره سبي اعلامیه کې راغلي: ملګرو ملتونه د هر هغه تړون هرکلی کوي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي له کمیدو سره مرسته وکړي او اجازه ورکړي چې افغانان په سوله کې له یو بل سره ګډ ژوند وکړي. وړاندې په اعلامیه کې راغلي: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی ماموریت د سولې له بهر سره د نورو وسلوالو دلو یو ځای کې دوه تسترګې پلاره ده. رحمت الله افغان، ازادي رادیو، کابل.
زمون غاغلا ازادي رادیو او ری قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسې نور موضوعات هم لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په کندز کې د جګړو د دوام او ناامنیو له کبله پروان کال کې څه باندې زر کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. دا کډوال وایي له سختو ستونزو سره لاس ګرېوان دي، خو د کندز د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي پر څه باندې سلو کورنیو یې خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشلي او پاتې کورنۍ به هم لازمې مرستې ترلاسه کړي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له کندز څخه راپور راکوي.
د کندز ولایتي شورا وایي چې په دې ولایت کې په روان کال کې د جګړو او ناامنیو له کبله څه باندې زر کورنۍ د کندز ښار اړوند سیمو څخه له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. دغه کورنۍ په داسې حال کې له خپلو سیمو څخه بې ځای کیږي چې دوه اونۍ کیږي د دې ولایت د ښار اړوند څنډو کې د افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف د پامیریاو په نوم تصفیې عملیات پیل کړی دی. د کندز ولایتي شورا رئیس امرودین ولی په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل:
تانه درې عرصه نه د لوی تصفیه او پاکاری کې نه درمو،
تر اوسه پورې داسې عملیاتونه نه دي تر سره شوي چې د کندز شاو خاصمې د طالبانو لښتون څخه تصفیه کړي، څو خلک بیرته خپل سیمو ته ولاړ شي. همدارنګه داسې اړینې مرستې حمله به ځای شو کورونو سره نه دي شوي چې د هغوی ستونزې ورسره هوارې شي. ښاغلی ولی زیاتوي چې دوی له روانو عملیاتو څخه راضي نه دي، ځکه له درې کالو راهیسې په دې ولایت کې په بېلابېلو نومونو پوځي عملیاتونه ترسره شوي، خو تر اوسه پورې بې ځایه شوو کورنیو ته د بیرته تګ زمینه نه ده برابره شوې. دا چې بې ځایه شوې کورنۍ اوس مهال څه ډول ستونزو سره مخ دي، دو تنه یې په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
نو هیڅ زندگی نه درا پاتې او ورغلم کاله ته په کاله کې اندوم راشای نه و چې راځي کړي مې وای وړي مې یالتم دې اغلان دی اچولي وای نه بالک پاتې نه توشک او نه کور پاتې چې نه دی پاتې
لاس راځي که روان یارامي او شل راځي کورونه په تختی کو شوام
دولت نو غوړي د خلکو سره مسلمانانو سره کومک وکړي د ټولو خلکو کورونه شوي دي.
دغه بې ځای شوی خلک له دولت څخه غوړي څو د دوی سیمې د وسلوالو طالبانو لښتون څخه تصفیه کړي چې بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي او له خپلو کرنیزو ځمکو څخه په ښه توګه څارنه وکړي. په همدې حال کې د کندز د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس عبدالسلام هاشمي بیا وایي: د جګړو له کبله څه باندې 800 کورنۍ سږ کال د کندز له بېلابېلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي او تر اوسه پورې موږ پر څه باندې 80 کورنیو باندې کومکونه ویشلي دي او د بې ځایه شوو کورنیو سروې هم جریان لري. بلخوا د کندز د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر سفر محمد اکبری بیا وایي چې د روان عملیاتو په پایله کې دوی درې کلی د طالبانو لشتون څخه تصفیه کړي دي او لا هم په سیمه کې عملیات دوام لري.
تقریبا چندین قریه قومندان سردار قریب
تاسو شاهدی است چې پنشیر قشلاق د قومندان سردار او د فیض محمد کلی د دښمن له وجود څخه تصفیه شوي او عملیات لا هم جریان لري او زموږ ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د یادونې وړ ده چې دغه کورنۍ د کندز ښار اړوند کلیو لکه د الچین، حضرت سلطان، تلاوکا، ورتبلاقی، عربان، چپرما، خوجه پاک، پنشیر قشلاق، وتمنزی او د ملا سردار سیمو څخه بیزای شوي دي او اوس مهال له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د ماسپښین 2:30 شوې د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو. د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه او نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپریږي. خدا شیبه صفی الله ستانکزي ته غوښ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت ویلي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار راستنیدل د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې د ملي وحدت حکومت د ژمنو د عملي کېدو په لار کې یو مهم ګام دی. اخوا یوناما هم تر دې مخکې افغانستان ته د ګلبدین حکمتیار سوله ییز استنیدنه د سولې په پروسه کې مهم پرمختګ یاد کړی. په حکومت کې یو سرچینه وایي افغان ولسمشر نن د حزب اسلامي د اویاو سیاسي بندیانو د خلاصون فرمان لاسلیک کړ. د سرچینې ویلي دغه کسان به تر حقوقي او قضایي څېړنو وروسته خوشي کیږي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي د وسلوالو طالبانو له لوري د پسرلنیو عملیاتو اعلان د ښیي چې دغه ډله د سولې اراده نه لري. د کارګر د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت لسګونو کارګرانو نن په کابل کې له یوې سولیزې مظاهرې وروسته په یو غونډه کې له حکومته د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په عراق کې د ایزیدیانو یو شپږ دېرش کسیزه ډله له درې کلونو وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش له غلامۍ وژغورل شوه. د امریکا متحده ایالاتونو په کانګرس کې مذاکره کوونکو د فدرالي لګښتونو لپاره د یو تریلیون ډالر یا زر میلیارد ډالر په یوې لایحه موافقه وکړه چې لمخې د فدرالي ادارو د کار د بندیدو مخه نیسي. او د فرانسې د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو وتلي کاندید منځلاري ایمانوئل ماکرو ویلي اروپایي ټولنه باید اصلاح شي کنه له دې ټولنې د فرانسې د وتلو فریکسیت له نظریې سره مخ کیږي.
یا زده رادیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو اوس هم مرزیه احمدزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د متشبسینو د عالی بورد مسولین وایي چې د مالی وزارت ځینې مصوفیتونه د صنفي مالی پونوم د شرکتونو سوداګرو ته ستونزې جوړوي. دغه بورد مشر رحم الدین اجی اغا د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې افغان سوداګر یو ځلې په ګمرکي مالیه او بیلانس ورکوي او د قانون له مخې مصوفیتونه حق نه لري چې له دغو شرکتونو څخه صنفي مالیه واخلي.
حکومت باید د خپل قانون مطابق د شرکتو سره حرکت وکړي. کوم شرکت چې په ګمرکات کې البته مالیه او مسول ورکوي او بیلانس ورکوي هغه باید د صنفي مالیه نه مستثنا
شي. اجی اغا وایي چې دغه مسلې افغان سوداګر له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. حسم وکړه چې په دې اړه د افغانستان د مالی وزارت نظر هم را واخلو خو بریالي نشو. د جوزجان د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د ښځو د اقتصادي پراختیا په هدف 1500 کورنۍ باغچې جوړې شوې دي. د کرنې او مالداری رئیس رحمان ارغندیوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه باغچې د جوزجان په بیلابیلو ولسوالیو کې 1500 ښځو ته وویشل شوې. ارغندیوال وایي کورنۍ باغچې د کرنې ریاست لخوا د 4,850,000 افغانۍ پرځښت جوړې شوې دي. تیر کال هم په جوزجان ولایت کې د ښځو د اقتصادي پرمختګ په هدف 850 کورنۍ باغچې جوړې شوې وې. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بچی قزاقي وړ 1,120 افغانۍ، یو بچی پاکستانی وړ 1,180 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2,190 افغانۍ، د وریسي او درینی منی بوجۍ 1,350 افغانۍ، شپږ ستر غوړي 1,100 افغانۍ او نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 1550
او یو لیتر ډیزل په 350 افغانۍ پلورل کیږي او په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 90 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستانی کلدار 440 افغانۍ. د خبرونو پای
د ازادي راډیو خبرونه اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند ولایت څخه لیکي، طالبان هیڅ وخت د افغانستان له حکومت سره سول نه کوي، ځکه د طالبانو ټول مشران په پاکستان کې دي او د پاکستان امر مني او له روسیې څخه پوځي مرسته تر لاسه کوي. محمد اکبر اخونزاده د بغلان ولایت له بورکی ولسوالۍ نه لیکي، د پاکستان د هیئت راتګ هیڅ ګټه نه کوي، ځکه چې پاکستان له خپلو ګټو نه تیریږي. ډاکټر محمد صادق سمسور له لشکرګان لیکي، موږ خوشبخت نه هیله منیو، ځکه چې د پاکستان دومره لوړ رتبه هیئت هیڅ کله نه و راغلی افغانستان ته. جمال خان له کندهار نه لیکي، پاکستان په وار وار داسې ژمنې کړي خو متاسفانه حقیقت نه لري. فضل مالک له نورستان څخه لیکي، پاکستان نه غواړي چې افغانان په افغانستان کې په امن کې ژوند تیر کړي. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د خبرونه پورسته یو شیبو کې لمړی تاسو ته د ازادۍ او بخې د یو کلی زرغګونه د راډیو ډرامې یو نوې برخه وړاندې کوو. ورپسې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام نیمه نړۍ واوري.
یو کلی زرغګونه
گرانو اوریدونکو، السلام علیکم. په تیره برخه کې مو اوریدلی و چې سلطان پریکړه کړې وه چې خپل لور زهره خوانځي کې شامل کړي. راځي په دې برخه کې واورو چې آیا سلطان په خپل پریکړه عمل کوي او کنه.
جامی می تیار کړم، نو وخت کیږي اخر مره وخته.
زورې لورې، د مکتب وخت په لمر نه په ساعت یې زده کا.
زه په ساعت نه پیګم پلار څنګه وکم؟
لورې پلار ته دوی چې ساعت درته راوړي، زه وای درته زده کم.
او پلار اوس د خو په جوب کې پیسې شته دي، ماتات من سات واخلا.
خلور جانې بازار ته چلړم بیا برته راوړم. یار خزه ما ته خ کار ګوري، ته د زهره جامې ورکه چې نن زه په خپل مکتب ته بیایم.
هو اخله لوري، دا دیم کمیس ټیګر دیم په بالغ باندې پروت دی.
مورې دا اختر بوتونه می خوراکا، اوس خونه خرابېږي، پلار سر می په موټر کې زم.
نه لوري، موټر کې له دومره تیل دی چې د تیل دکانه پورې می ورسوي، مکتب ته پکې نشوتله.
وی خا
هله ورشه جامې دی واغونده چې د مکتب واغ دی. شو حسم ته ډیره وخت وی خښوي وي.
خوشاله لور ته بیګه خوب نه ورته. د زهره پلار خدای دې جنتونه دې نصیب کی چې زهره دې مکتب ته پری خودله.
خزه زه خوایم که څوک لګم د خدای له لارې خبر وي، هغه به د جنونه د مکتب او زګر په حق سترګې پټي نکړي.
یوازې سترګې پټول نه، خپل لورګان دې مکتب ته ولېږي.
دا خود زه پر غوغه وهلم چې د مکتب مخالف نوم، خو زهره مې مکتب ته نه پری خوده.
په دین بیا خفای چې ولې مو په کلی کې خزینه ډاکټر نشته.
باز کا خزی شکر چې له پیغوره د خلاص شو. رختیا کور کې څه پکار دی؟ هغه بم ځان سره راوړم. د ډاینامو له برکت هم یو 2 روپۍ لاس راغلی.
پلار جانا راشه، ما د مکتب جامې مې واغستلې. اوف پلار جانا، هیله والا نه دراوتلې، مکتب ته مینا وخت شو.
خایدی زهره لورې، وخت شته را بشي، لږ ورته وګوره. زه دی خواته دی پیتاو ته ودرېګم درته. خا
خزه کور ته ورپسې ورزما. خ پلار
خزه ورشه. خدایا تر انا راضی شي.
زهره لور می خو ډیر مکتب ته خوشاله ده
هلی وهلی راوزه چې مکتب ته زو
اوهو داخله کچ والی جان را روان دي دا به چیرته و چې په دې شین سار بیرته راغی
سلطان ماما څنګه چورتی ولاړی
چورتی مراته و یار چې تازه ل چورتونو خلاص شویم
سلام علیکم سلطان ماما
وعلیکم سلام ولی جانا چیرته تلوي چیرته ملموې ک څنګه
نه سلطان ماما ولی بیګار می دوبو ورنو
ها
زمکو خاطوم رازه کور ته کنه
نه نه نزم ولی جانا زهره مکتب ته رسوم استاسو کور کده
څه غوړی زهره مکتب ته داخله کی
هو دغه سیو غنه
وا وا دا خو ډیره ښه خبر ده
مکاوا والی جانا مکاوا شپیل کې مکاوا
یار سلطان ماما دا خو ډیر ښه کار وکړ
یار والی جانا بزړه خو خيار وم خو مغرور سره نه منل چې لور می مکتب ته ولې بس خدای دې هغه ته خیر ورکړي چې زما فکرې بدل کړ
امين هغه دې هله زورم لکه چې مکتب ته تیار شوي
والی جانا لا زهرم نور ما سره مکتب ته زی
ها دا خو ډیر ښه کار وشو زوري خوري کې مکتب ته زی ستړی مشي
او ویلی جان لالا خیر ویسی
السلام علیکم
وعلیکم السلام لو یا شی آفرین بس درځی جنکو روانه گی چې مکتب ته زله خیره
یا سلطان ماما زما خو خوشاله نه جامې تنګ شوی زم د سره زم
خاطر مختشه
او راز ولی جان لالا ته به ما بوزی کاکا به زهره
اوه اوه زوري تا د مکتب جامې دې تومره خایسته دي ورو لاری تا گوره چی لخته دی
او لوری مخته دی گوره
مور میرا تا گندلی دی ولی جان لالا
او توتا با دیم پلار در تر آوری بی ایلی دا دی خوش دلاری ملگری دیم پیدا کرده
او لالا زهره ما تا ولی و چی پلار ما تا جامو توتا را تر آوری و
ولی جان لالا ما چی مکتب خلاص که بیا معلمه که کم
شاب باس صبر چی پا دی خبر خودی یو چاکلیت در کم چو شو؟
لالا ما تیم رکه
داده دا استا زوری او دا استا هیلی
دست دی پتو خواه تا در تاو شی پده لارا بانده بزر مکتب تو رسیگو
او خی خبره ده خو گوری پا پولا بازهی
زمانو بسته دی خواه که ستل دینو داد ماره یا تو زمان تو ساسو نڈک نشی زنه لاری که گم در در بام باو هنو را را تو بوشتا سمه ورته اونی شا هم دای اوبه ستل دیم جنگ که بیا به دسر او گورم
که نه تکل زور لاری قدو
سامه دا بیا با گورو پتو لگ رو رو بمبا ہوا ہا ماں کا دکڑا
پتا ہے تز مارا یا اچھی تا تو بمبی سیختان شوی
خوب آئی دا ہگا بلا بمبا ہم پدا غر اکم خرابا شو اس بور اٹھو اس دا یا وی بمبی تر ازو
بلا تو خپل خبری کوی ستل ڈاک شو لری کا
خا لری کا اومی
زستڑے شوم راش نور تا بمبا ہوا ہا
بس دی نو او بایدا زما یا وڑا کئی ستل دی غرمه تا دسکلو او بنا لرو دا با دکم بیاتا دی نور ستلو نا دکاوا لرشا تو از دوم رشی چیز ما ستل لری کوی وخلا
آقا خوی سترگمی اوی اللہ سترگمی
هیو بایدا سترگا دی ور تلن دکڑا زخو در نلارم دامی چو اکڑا
ترورې ته دا تلویزیون پلک خو ساکر ته واچوه زه به دا تلویزیون د بالښتوب سر سم کېدم چې راونه لویږي
وا لورې ما کوه دا برق به دومره زور ونه لري چې تلویزیون ونیسي
نه حاجرې ترورې جمیل وویل دا وړوکی تلویزیون ډېر برق نه کشوي ویلې چې تلویزیون دې که روښانه کوو بیا به له برقه هیڅ کار نه اخلی
ښه زه خو به یې دا پلک ور واچوم وی نو دا شیشه یې ولې نه شوه رڼا
نه پوهیږم ته صبر چې جمیل خو دلته یوه تڼۍ راښودلې وه چې هغه ووهم دا دې وشو
ماشومه دې په خوب کې وډاروله ښادۍ شه او پرېشه بسم الله دې وي
مورې وایي ټپه او بېرته ویده کېږي خدایه اوس به دا کومه تکمه سمېږي
اوف خو یو شی ور باندې وکړه چې دا غادي بیخي ورک شي.
ښه ترورې زم ګورم
کنه ساکت یې باسم څومره بد غږ کوي.
وی دا دې وشو.
بس بس نور لاس مه وهه چې بیرته خراب نه شي.
ته صبر چې دا ښځه څه وایي.
لږ یې غږ جګ کړه.
پولیو یا ګوزان یو خطرناکه او ناعلاجه ناروغي ده. د دې مرض د مخنیوي لپاره په افغانستان کې هر کال د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان د منځه وړلو په خاطر ملي کمپاینونه په لاره اچول کیږي. د پولیو واکسین په اړه به نور معلومات له ډاکټر صاحب نه واورو.
تاسو د دې ماشوم لک تصویر ته وګورئ.
وی دغه لک خوراکی په ته وګوره.
وی خدایا توبه می کړی ده دا په څنګه خراب شوی.
وی خدای مو دې وساتی.
ته صبر ترورې
خای نری وچا او کاګا ده. دا داسې مرزونو د مخنیوي لارې یوازې د پولیو دوه څاڅکي واکسین دی. پولیو د ماشومتوب د دورې تر ټولو خطرناکه ناروغي ده چې د ماشومانو فلج او یا ګوزان لامل کیږي. چې یوازې نه د مخنیوي او علاج لارې همدا د پولیو او یا ګوزان واکسین کول دي. او باید هر ځل ټول هغه ماشومان ته چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي دا واکسین وکړي.
بس خیر اوسې ډاکټر صاحب.
وی ترورې د تلویزیون غږ در باندې بد ولګېده څومره ښه خبرې وکړې.
نه لورې زما خو لا ډېر زړه وچاودېده. درځه چې نازون مسیح ته مې د ګوزان واکسین وکړو.
ترورې مه وارخطا کېږه لمسیح دومره در باندې ګرانه ده.
هو خود نو نه ده.
ترورې غم مه کوه لمسۍ دې لا د څلورو میاشتو ده. په همدې موده کې چې هر ځلې کلي ته واکسین راغلی ورته کړی مو دی. که دې په یاد وي یو ځل جومات ته راغلی و.
اوهو رایاد مې شوه د نیم لورګان یم چې راویستې وې.
اوهوهو بل ځل بیا ته نه وې د سلطان ماما کره تللی وې د دروازې شاته راغلی و.
ښه شکر نګورې خدای دې خیر درکړي زما خو له وارخطایۍ نه هر څه هېر شوه.
خدایا
دا څه شی و؟ خدای دې خیر کړي. بسم الله.
درنو اوریدونکو د ډرامې د څو برخو په اوریدو وو پېدو چې سلطان د مکتب او زده کړې مخالف نه وو او نه دی. خو کله هم داسې فکر نه و کړای چې خپل لور خونځي ته ولېږي. ستاسو په نظر د دې لامل څه دی چې زده کړه خوښوي او خپل خویندو او لورنو ته د مکتب تللو اجازه نه ورکوي؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. شمیره یو ځل بیا وایم 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ د نوریدونکو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې خوشحالي مو په برخه وي پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. روانه خبرونه کې له هغو میرمنو سره د زړه خواله کوي چې په جنگ جګړو کې ځامن او میړونه له لاس ورکړي دي.
ما دا دوه کال په ډیر خواري او سرګردانۍ را باندې کړی. درې میچې دا دی یو زخمې دی.
دا میرمنې کومې روحي او اقتصادي ستونزې لري؟ هله دا تر پای را سره ملوسي. زه مسوده نیازیم. ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
هغه شخص چې ښځه د هغې د معارث په متروکه کې د تصرف خنډ شي، د هغې د شرعي ونډې د پریښودو برسیره له احوالو سره سم په قصیر حبس چې له یوې میاشتې څخه زیات نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون 3 ماده.
قدرمنو اوریدونکو، جنگ جګړې هغه تباه کوونکي طوفان ته ورته دي چې انسانان، کورونه، ونې، بوټي، ملامت او سلامت ټول له ځان سره وړي، خو ډېر ناوړه تاثیرات بیا پر انسانانو محسوسیږي. په افغانستان کې نږدې 3 کېږي چې خراب و امنیتي شرایط او جنگ جګړو ډېرې کورنۍ د غم په ټغر کې نیولې او داسې ورځ نشته چې افغانه کورنۍ د قرباني ورنه کړي. له بده مرغه د دې جنگ جګړو یو دروند بار ښځې وړي او تر بل هر چا ډېرې زیانمنې شوې دي. اوس هم په افغانستان کې د جګړې سره ورونه بل دي. هر ورځ یوه مور د جنگ په میدان کې بورېږي، یوه ښځه کونډېږي او یوه لور یتیمېږي. بیا نو همدا مېرمنې دي چې د ژوند دروند پیټی د عمر تر پایه په خپلو اوږو وړي. د وژل شوي زوی یا میړه درد له یوې خوا او په یوازې ځان د یتیمو ماشومانو ساتل او پالل له بلې خوا هغه څه دي چې مېرمنې ورسره مخ دي. د هلمند اوسیدونکي زلهجه چې مورنۍ صبر او زغم یې د ستایلو دی، د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې 3 زامن مړه شوي او یو بل ټپي دی. میرمن زلهجه وایي د وژل شوو زامنو درد له یوې خوا او د کونډو او یتیمانو ناوړه وضعیت له بلې خوا ده ډېره ځورولې ده.
زما دا 2 په ډېرې خوارۍ او سرګردانۍ راباندې تېرې شوې. زما مژند و، زما د چې زخمي زوی مژند و، ټولو راته وویل چې مورې دونې لوژې او دونې خوارۍ نه شو ګاللی، راسه چل راواسه خرابې پر ځانو چېکو ځانونه به وسوځو. مار مې ورته وویل چې زویه پروا نه کوي، پر بیبیګانو باندې دا خوارۍ راغلې ده. درې مې چې دانې یو زخمي دی، درې دانې مې کوچنیان دي، 2 دانې دا زخمي دی چې به د کمربند په جنګ کې اوسم ناسته
انجام د زندګۍ ته سکون د ستړو زړونو ته خوږه هغه مور کوي ته وږمه د ګلابونو.
په دې وروستیو 2 میاشتو کې په افغانستان کې جنگ جګړو ډېر زور اخیستی. د کابل د 400 بسترې روغتون، د سترې محکمې او په وروستیو کې د بلخ په شاهین قلو اردو بریدونه چې ډېرې کورنۍ غمجنې کړې او ګڼ کسان پکې ووژل شول. همدارنګه د افغانستان د کندز ولایت هم چې نامنوي خلک کړولي او 2 ځله یې د طالبانو په لاس سقوط کړی، ډېر کسان پکې وژل شوي. زموږ همکار اجمل آریان په کندز کې د 1 وژل شویو کسانو له میندو او میرمنو سره خبرې کړې دي.
زوی مې دغه جنگ کې دغه تسارک ته وته ډوري پسې چیرته وتل، ایسته زوی مې شهید شو. شپږ لورګانې یو زوی د ښځه م نورم لارې کې عملداره درته راتلی نه شو. نو څه وکړم، همدغه زه زړه خوښ یم، کته پورته ورته کېږم، څه چاره وکړم؟ چاره نشته. د نور
غریب کار به طرف
خوند می غریب کارو شیرخان بندر کې مزدوري کوله، د مخالفینو په کمین کې ور برابر شو او شهید شو. شپږ ماشومان لرم، یو کوچنی ماشوم لرم او اوس هغه ته شودي ورکوم.
د کابل اوسیدونکو شکریا چې 2 میاشتې وړاندې په یو ځانمرګي برید کې خپل زوی له لاسه ورکړی. په زړه کې د ځواني مرګ زوی غم اوس هم تازه ښکارېده او په ژړغوني غږ خبرې کولې. ویلې زوی مې سهار له کوره ووت، مازیګر مړی کور ته راته راوړ. میرمن شکریا وایي د زوی یتیمان او کونډه چې هر وخت ویني له زړه یې ویني څاڅي.
ځوان زوی مې و، په ستره محکمه کې کار کوه. سهار روغ رمټ له کوره ووت، مازیګر په ستره محکمه برید وشو. زوی مې شهید شو. اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب و، په پورې ځمکه اخیستې وه او ځان ته یې کور جوړ کړی و، خو کور ترې پاتې شو او ارمان جان لاړ. 4 اولادونه لري، میرمنې هم ډېره ځوانه ده، ماشومان په میدان پاتې شول. زه خپله غریبه ښځه یم، دومره پیسې ګټم چې په سختۍ مې خپل ماشومان ساتم. خاوند مې ناروغ په ځای پروت دی، د خپل زوی یتیمانو سره مې مرسته نشم کولی. حیرانه یم څه وکړم.
په جنگي شرایطو کې ښځې ډېرې تر فشار لاندې وي، ژور خفګان لري. ښځې چې د بل چا له زوی، لور او خور سره له کومې بدې پیښې خبرېږي، ویره زړه تلویږي چې هسې نه له ما سره داسې وشي. د شمالي اوسیدونکو ماجان چې اته کال کېږي زوی په ملي وردو کې دی وایي کله چې خبرېږي چې ځوانان د جنگ په میدان کې مړ کېږي دا ډېره ځورېږي هر سات خپل زوی سترګو ته درېږي او ډارېږي هسې نه چې د دې په زوی هم څه وشي
زما زوی په خوست کې ده اردو ملي کې دغه د پنځه میاشتې کېږي کور ته نه درځ درې حیوانان دي یوه ښځه ده زه یو مور یم بس یې په اندېښنه کې یم د شپې ورځې دغه هلکانو کې شهید شو زه خوب نه لرم زویه زه یې اعصاب نه ارامه ده زوی دلته وظیفې ته راځم د پیاله دلته ګرم بیا پیاله پسې ګرځم پیاله رانه ورک سي جګرخوني نه ډېر اعصاب خرابي ره ډېره لیوانۍ کېږي زویه زوی دپاره ډېره پریشانه یم د درې حیوانان د ښځه ځوانه ښځه یې د زوی څه چاره لرم
کله چې یوه ښځه خپل زوی خاون او ورور په جنگ کې له لاسه ورکوي تر ټولو ډېرې ستونزې ګالي په رواني صدمې سربیره په ژوند کې له ډېرو ناوړه حالتونو سره مخ کیږي افغان روانشناس استاد ضیاءالحق شمس وایي زموږ په ټولنه کې شرایط داسې دي چې پیښې سیاسي او امنیتي دي خو تاثیرات یې روحي او رواني دي او دې ډول پیښو زیاتره ښځو او ماشومانو ته صدمه رسولې ده
دا اخبار او خبرونه چې کله له مختلفو رسنیو خبريږي او دا پیښې کیږي صدمه ټول ملت ته په مختلفو اړخونو کې رسیږي له شک پرته زموږ په ټولنه کې خزینه هم شدیدن دغه سپیکونه متاثر کیږي اوس په دې خاطر چې دغه تاثر د ښځو په رابطه باندې وشو ویلی زه فکر کوم دوه برخو ته که زه وشم رسېدلی اشاره وکړم دا به زما له نظره مهم وي یو بحث دا دی چې موږ له رواني اړخه میرمنو ته په خپل فرهنګي قلبونو کې په کورنیو جوړښتونو کې داسې وضعیت نه لري چې دوی وشي کولی د خپل فشارونو رواني وضعیتونو هغه تخلیه یو ځای کې وشي کولی بناً دوی په کورونو کې دي دوی یوازې د خبر اخیستونکي دي دوی یوازې د فشار منونکي دي نتیجه دا کېږي چې دغه فشار او زغم دوی د ژوند په مختلفو چارو کې له یو ډول منځني او دروني مشکل سره مخ کیږي له بل اړخه ارواپوهنه دا وایي چې په دې خاطر چې خزینه موجود اصلا په ارتباطاتو او اړیکو کې ډېر ځان آرام احساسوي دغه سپیکو سره ارتباطات مخدوش کیږي او مشکل سره مخ کیږي نو بنا اند دوی هغه یو بل پراخ نړۍ یو بل لویه زمينه چې دغه اړیکې دي هغه مشکل سره مخ کیږي نو طبيعي ډول د جدي هم درونی مشکلات سره په دې حال مخ کیږي
د افغان خزو شبکه چې په افغانستان کې د خزو د حقوقو د ملاتړ او عدالت غوښتلو لپاره کار کوي په جګړو کې د وژل شوو کسانو د میرمنو او کورنیو لپاره خپل اندېښنه ښیي او وایي چې د ډول وژنو او ظلمونو د پای یوازنی لار سوله او پخلاینه ده د یاد شبکې د عدالت غوښتلو د برخې مسؤلې روبینا همدرد په وینا کله چې یو میرمن خپل خاوند له لاسه ورکوي پر روحي صدمې سربېره له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي
متاسفانه د افغان خزو شبکه یو اندیښنه چې ډېر لویه په دغه وروستیو کې لري هغه د هغه ښځو په هکله ده چې د هغوی کورنۍ یا ورونه خپل خاوند یې دا کسان د لاسه ورکوي او دوی د سختو ستونزو سره د خپل ماشومانو یا کورنۍ سره مخ کیږي ځکه چې په افغانستان کې ډېرې ښځې دي چې هغوی خپله باندې یعنی خودکفا نه دي بلکې خپله باندې اوردغاړي دي خپلو مړونو ته او کله چې بیا د دوی مړونه په داسې پیښو کې قرباني کیږي مینځزي متاسفانه چې بل علاوه دې چې د ښځه روحي څومره مشکلات سره مخ کیږي یو غټ مشکل دی د اولادونو یا د کور د نفقې او د مالی مصارفو په ارتباط دی دا د دې سبب کیږي چې دوی د ژوند نظم فوق العاده تغییر وکړي او دوی د ډېر ستونزو سره مخ شي
میرمن روبینا وایي جنگ جګړې په رواني اغیزو سربېره میرمنې له جسمي ناروغیو سره هم مخ کړي دي نوموړي وایي دوی مالی امکانات لري او نشي کولای دغو میرمنو سره مرسته وکړي خو په ځینو حالاتو کې له دې ډول قرباني میرمنو سره د نورو په مرسته کومک کوي
لکه څنګه چې د غرستای کې یو پیښ شهید یو د غدری ورځو کې چې یو خور زمنګ په یو شفخانه کې بسترې د دواړه ګردې فلج شوې دي او دا غیلا دا او چې د خور مرور چې کله شهید کیږي بیا د ډیر فشار لاندې سي او باید یو د نه اصلا تبدیل شي موږ دا وسورته غواړو چې کوم امکانات برابر شي چې دا برنه یو د کې د تداوی وشي دا یو قضیه و چې د مثال په توګه مګر تاسو باور وکړئ چې هر رواني شدید تکلیف د فزیکی د بدني ساعت په خطر کې چي او اتمن بدن روغه یو د مسایل تر شي یا ور بیا د دولت نه غواړو چې اول خود دغه ډول پیښو مخنیوي وکړي یو دوی خبره ده چې دولت باید یو خاصه پالیسی باید ترتبه لري د عامو خلکو لپاره د خپل هغه امنیتي مسولینو لپاره چې دوی کورنۍ باید حمایت شي د دولت د خوانه بخصوص مالی
په ټوله کې کله چې یو کس د خپل هیواد د دفاع په خاطر خپل وینه تویوي او له خپل سر څخه تیریږي، دولت او اړوندې ادارې باید د سرښندنې په خاطر له کورنۍ سره هر راز مرسته او لاسنیوی وکړي، اولادونه یې په ښه ډول وروزي او تقاعد یې په وخت ورکړي. د یوې داسې ورځې په هیله چې په هیڅ یوه هیواد کې د جنګ جګړو له امله هیڅ یوه مور بوره نه شي او ټول انسانان د امن او سولې په فضا کې ژوند وکړي. په پای کې به د دفاع وزارت له بیان دولت وزیر څخه واورو چې دفاع وزارت د جګړو د قربانیانو کورنیو لپاره کومې مرستې کوي او د راتلونکي لپاره څه پلانونه لري.
په دفاع وزارت کې د سرتیرو، افسرانو، بریدمنانو لپاره چې د جګړې په ډګر کې شهیدان کیږي، د هغوی لپاره یوه روښانه پالیسي موجوده ده. د هغې په اساس باندې د هغه محل نه چې دوی شهیدان کیږي تر کوره پورې د دوی رسول دا د دولت په غاړه دي. او د دې نه علاوه د هر نفر له 12 میاشتې اخرانه معاش چې هر څومره د معاش وي هغه په 12 کې ضربیږي، هغه معاش د دې کورنۍ ته ورکول کیږي. د دې نه علاوه یو نمبر ځمکه په خپل ولایت کې هغه هم ورکول کیږي، ولکه افغاني نور هم د هغه د جوړولو لپاره ورسره مرسته کیږي، دا هم ورکول کیږي. او کله چې بورسونه راځي په هغه کې د دوی اولادونه اهم په اوله مرحله کې لګی کیږي. دا اوس مونږه 200 په زیات په حدود کې د شهیدانو اولادونه بهر ته لګیلې دي. نو دا ټول شیان د دوی لپاره په نظر کې دي او دا ټول دا اوس هم د اجرا په حال کې دي او اجرا کیږي.